په کابل کې نن یوې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او 140 نور ټپیان کړي. وسلوالو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان نه افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره یو بلنی پلان باندې کار کوي. او د سوریا اپوزیسون هم د ډلوي د روسیې په ملاتړ به په سوچي ښار کې د سولې په غونډه کې برخه وانخلي. دوستانو ستلیم شي وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلې کو. په دې خبرونه کې د کابل د نننۍ حمله چې ول مرګونو خونړیو حمله نه ده په دې اړه به تفصیل درکو. نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر د کابل نننۍ خونړۍ چاودنه چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت اخیستی په کلکه وغندله. د افغانستان د سولې عالي شورا له افغان حکومت او امریکا غواړي چې د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د طالبانو سره له نرمښت څخه کار واخلي سو دغه پروسه ټکنۍ نسي. او عراقي چارواکي وایي امریکایي پوځي الوتکې په تیروتنې سره د دغه هیواد په لویدیځ ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوې غونډې برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. وسلوالو طالبانو د کابل د نن ورځې د خونړۍ برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کابل په نننۍ چاودنه کې 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 140 ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت د خبرونو مشر محمد اسماعیل کاووسی ازادي راډیو ته ویل چې د وژل شوي او مړو زیاته برخه ملکي وګړي دي. خو د یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې کېدای سي په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم لوړه سي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې برید کوونکي د امبولانس څخه په استفادې دغه چاودنه کړې ده.
حوالی ساعت 12:45 بعد از ظهر امروز یک فرد
دی وینن شو خو 12:15 دقیقه یو انتحاری چې په امبولانس کې سپور وو په صدارت څلور لار کې د پولیسو لمړنی پوسټ ته د تیردو پر مهال ویل چې ناروغ لري او غوړي هغه روغتون ته انتقال کړي. په دوه امنیتی پوسټ کې پولیسو شکر باندې وکړ او په همدې وخت کې چې پولیس غوښتل د زور باندې وکړي هغه چاودنه وکړه. د شغلی رحیمی په خبره د بریټ اصلي هدف په اړه لهم معلومات نشته او په اړه تحقیقات کیږي. په دې سیمه کې ډیری دولتي ودانۍ او بهرنۍ ادارې او سفارتونه موقعیت لري. د افغانستان ولسمشر مانی د کابل نننۍ چاودنه په کلکه وغندله. له ارګ څخه په ویلې مې کې د ولسمشر اشرف غني له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان دشمنان باید پوه سي چې په اوسني تپل سوي جګړه کې بایلون کې دی او له تفکیک پرته د ټولو تورستي ډلو پر ضد زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزې د بل هر وخت پرتله د خلکو او نړیوالې ټولنې زیات ملاتړ خپل کړی دی. اعلامیا زیاتوي د هیواد جمهور رئیس یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان له څو کلونو راهیسې له تحمل سوي جګړې سره مخ دی او تورستي ډلې چې د تمویل او تجهیز ځای معلوم دی د پردوی اهدافو لپاره جنگیږي او غواړي د افغانستان د ثبات او هوساینې پر وړاندې خنډ سي. جمهور رئیس غنی په دې لمی کې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږي ترڅنګ ویلي چې تروریزم د پراخ نړیوال تهدید مرحلې ته رسیدلی او دغه موضوع په بین المللي او سیمه ایزو کنفرانسونو کې د نړۍ مشرانو سره مطرح کړی ده او ټینګار کړی چې افغانستان د دې نړیوالې جګړې په لومړی کرښه کې دی او د نړۍ ټول هیوادونه باید له تفکیک پرته د دې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا له افغان حکومت او امریکا غواړي چې د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د طالبانو له ډلو سره له نرمښت څخه کار واخلي سو دغه پروسه ټکنۍ نسي. د دغې شورا د اجرایه پلاوي غړي مولوي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل که دغه فشارونه دوام وکړي طالبان به د سولې پروسې ته زړه ښه نه کړي. ښاغلي وقات د خبرې داس مهال کړي چې امریکا د پنجشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو 4 او د حقاني شبکې 2 غړي په تور لیست کې شامل کړل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله شي چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو په ایستلو بیړه ونه کړي. د دغه وزارت خبرونو سلاکار حفیظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال میشتي او که د پاکستان د کابینې له پریکړې سره سم د روان میلادي کال د جنوري تر پای پورې په یو وار وایستل سي د کډوالو د راستنولو پروسه به ستونزمنه کړي. د ویل په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره مذاکرات روان دي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. عراقي چارواکي وايي امریکایي پوځي الوتکې په تیروتنې سره د دغه هیواد په لویدیځ ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوې غونډې برید کړی، لږ تر لږه اووه تنه یې وژلې دي. سیمه ییز چارواکي وايي لږ تر لږه یوولس نور په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. دغه پېښه نن شوې ده. د چارواکي زیاتوي چې په وژل شوو کې امنیتي پرسونل او ملکیان دواړه شامل دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د دوو عراقي پوځي افسرانو له قوله ویلي چې د امریکا ځواکونو فکر کوي چې هلته یاغیان راټول شوي دي. دغه افسرانو د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. د عراق پوځ د دې پېښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک په برخه کې همکاري باید نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د له منځه وړلو له هدف څخه روانه ګرځوي. جیم ماتیس نن ویلي چې دی د سیول او پیونګیانګ ترمنځ خبرو هرکلی کوي، خو زیاتوي چې په شمالي کوریا به د اټومي وسلې په اړه ډیپلوماتیک فشارونه دوام ولري. او د سوریې عمده اپوزیسیون ګوند وایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه ونخلي. د ټویټر په هغه پیغام کې چې نن په عربي ژبه د سوریې د ملي ائتلاف له لورې خپور شو، پکښې راغلي دي چې دوی د سوچي په کنفرانس کې چې روسیې پکښې دوی ته بلنه ورکړې ده ګډون نه کوي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دوستانو په خبرونو کې مو اوریدل چې نن کابل د یوې مرګونی او خونړۍ چاودنې شاهد و، بلکې یو برید و چې لږ تر لږه څلوېښت کسان پکې وژل شوي او تر یو سلو څلوېښتو زیات نور یې ټپیان کړي دي. دا پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. په اړه به یې په کابل کې له خپلو خبریالانو جزئیات ولرو، او همدارنګه به هڅه وکړو چې د یو شمیر امنیتي کارپوهانو نظرونه پر دې واخلو چې په کابل کې په پرله پسې توګه بریدونه ولې زیاتیږي، او تر اوسه پورې امنیتي ادارې ولې نه دي توانېدلې چې د دا ډول خونړیو بریدونو مخه ونیسي. همدارنګه که له دې موضوع وخت پاتې شو، په دې به رپورټ ولرو چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویي له پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار کوي. د سوریې د اپوزیسیون د عمده ډلې لاغه څرګندونو مهم خبروي چې وایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي ښار کې د سولې په غونډه کې برخه وانخلي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړئ. په کابل ښار کې نن یوې خونړۍ چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همدا اوس را سره له کابل نه د آزادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینوارې د تلیفون په تماس کې دی. شینوارې صاحب، د پیښې په اړه تاسو سره تازه جزئیات څه دي؟ په ځانګړې توګه د تلفاتو د شمیر په اړه او د پیښې د دقیق ځای په اړه هم کراته ووایي.
ارقام نه دي معلوم شوي، نه شوي نه دي. د روسیا وزارت مسؤلینو په وینا باندې دغه پېښې څخه څه باندې یو سلو څلوېښت نه زیات زخمیان مختلفو روغتونونو ته انتقال شوي دي، او شاوخوا پنځوس تنو پورې مړي د پېښې ساحې نه روغتونونو ته انتقال شوي دي. چې ممکن دغه تلفات ارقام نور هم اضافه شي، یوازې د ایمرجنسي په روغتون کې چې رو ته موږ راغلو نږدې همودل هغه لیست چې پېښې سره په روغتون کې د یوازې پنځه اویا زخمیان ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي. همدارنګه د کابل ښار نږدې وزیر اکبر خان او نورو روغتونو ته هم زخمیان انتقال شوي دي. پام کې ده چې په څو شېبو کې د رسمیت مرکز کې د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه کنفرانس هم ورکړي، او نهایي ارقام به سره روښانه شي.
ډیره زیاته مننه کوم. په کابل کې تاسو سره اوسې. په کابل کې د ازادۍ رادیو د بیرو مشر حمید مومند هم را سره په تماس کې دی. مومند صاحب، ستړې مشي خبرونه ته. په کابل کې دا په تیر ورځو کې دویمه حمله ده چې طالبان مسؤلیت اخلي او ډیره زیاته درنه مرګ ژوب لاړي. تاسو د شینواري په خبرو څور زیاته ول غواړي؟ تازه جزئیات تاسو سره څه دي؟
دا کوم معلومات چې موږ د تلفاتو پر ارتباط ترلاسه کړی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت روسي شمیرې چې خبرې کړې دي په هغه کې په دې حمله کې تقریبا د سلويختو کسانو وژنه تایید شوې ده او ویل شوې ده چې 160 نور ټپیان دي پته دا حمله د طالبانو لخوا شوې طالبانو مسولیت منلې او ویل دي چې د دوی د حمله هدف د پولیسو قواوې خوب د امیر روغتیا وزارت چکو معلومات خبره کړي په دې حمله کې اکثر مرګ جوړ بله عام خلکو ته وخت ده روسین کشفات ده چې د افغانستان جمهوریت ریاست او اجرایي ریاست دواړو د دې حمله په ارتباط باندې خبرګون خوتل ده د افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا چې کومه اعلامیه خبره شوې ده په هغه کې د جمهور رئیس غنی په حواله ویل شوې ده چې د افغانستان دښمنان باید پوه شي چې په وسنې تپل شوې جګړه کې بایلون کې دي او له تفکیک پرته د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو برحق مبارزه روانه ده او لا به چټک شي په اعلان کې د جمهور رئیس په حواله ده هم ویل شوی دی چې افغانستان له سو کلونو راهیسې له تحمل شوی جګړې سره مخ دی او تروریستي ډلې چې د تمویل او تجهیز ځای معلوم دی د پردیو مخه لپاره جنگيږي او غواړي د افغانستان د ثبات او حسین په وړاندې خند شي چې هیڅ کله به خپل غوښتنو ته ونه رسیږي همدارس په اعلان کې د جمهور رئیس په حواله ده هم ویل شوی دی چې تروریزم د پراخ نړیوال تهدید مرحله ته او دغه موضوع په نړیوالو او سیمیزو غونډو کې د نړۍ مشرانو سره مطرح کړي دا او ټینګار کړي چې د تروریزم په خلاف باید مبارزه بل تفکیک تر سره شي همدارس ډاکټر عبدالله د افغان حکومت اجرایي رئیس په ټویټ کې په دې پیښه باندې ژور خوشحالي څرګنده کړې ده او وژل شوو کسانو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړې ده خو ډاکټر عبدالله په خپل ټویټ کې ویل دي چې اوس وخت د ټول افغانان په یو موټی شي او په یووالي سره دښمن ته غاښ ماتونکي ځواب وایي د په وینا دغه هغه وخت چې باید افغانان خپل اتحاد او اتفاق سره د دې په دې په وړاندې مبارزه وکړي لکه څنګه چې په مخکنیو خبرونو کې د امیر روغتیا وزارت وایي هم ویل ټاکل شوی چې هم دا اوس په سو شیبو کې د کورنیو چارو او د کابل امنیت قماندانۍ ویندویان په یو خبرې غونډه کې را څرګند شي او دوی د نننۍ پیښې په ارتباط باندې د تلفاتو روسي شمېر وړاندې کړي او دا چې د دې موندنې نور څخه یې کسه هم دغه حمله د یو امبولانس موټر په وسیله شوې ده چې انتحار کوونکي د امنیتي ځواکونو په وینا په یو امبولانس موټر کې سپور او دې توانېدل چې لومړنۍ امنیتي پوسټ څخه تیر شي او په دویم امنیتي پوسټ کې کله پولیس چې دی وپیژني نو د درولو هڅه کوي هم دا وخت چې د ځان ته 14 نور کې او دغه تلفات رامنځته کوي
مومن سب تلفات ډیره ملکیانو ته وخت دی او ډیر زیات تلفات رامنځته شوی دی یعنی 14 په یو داسې ځای کې شوی دی چې د غنی ګونی نه ډکه سیمه ده د دغه سیمه په اړه تاسو اتمن هغه ساحل دی د داسې ډول وسیمه ده د کابل په کومه سیمه کې موقعیت لري او واقعا دغه ته دومره ډیره غنی ګونی
بلې ان سبا دا د صدارت څلور لاره ده چې د سیرما د جمهوریت روختون پر پرو ده او د کورنیو چارو وزارت په خوانی ودانی ده په همدغه ځای کې تقریبا د انټیک فروشي یو غټ بازار هم ده چې د کوچه انټیک فروشي په نامه باندې شهرت لري دلته ډیر زیات شمیر دکانداران دي خلک زی راځي دلته ځینې ادارې هم دي البته هر ورځ په سلګونو خلک د غزا ته ورزي د خپل رسمي کارونو تر سره کولو لپاره هم دغه واټ په روسي سر کې د هند کنس سفارت په خوانی ودانی ده چې په هند په سفارت باندې له حمله وروسته وسیواز د کنسلی چارو خدمات تر سره کیږي هغه کسان چې د ویزه اغستلو لپاره زینو هغه د غزا تیریږي البته د جمهوریت رختون ته هم د خلکو د ورتګ غنګونه ډیر زیات ده چې رختون ده هر ورځ په لاسو خلک ورزي سو د خپل ناروغانو پختنه ته ورشي یا ناروغان الته بستر کړي نو دا د غنګونه تقریبا اساسی سیمه ده غنګونه زیاته وي او په خوشنۍ سره چې دا 14 هم په هغه وخت کې شوه ده چې په دغه محل باندې د خلکو غنګونه خورا زیاته و تر دې تاسو څنګه په ځینو ناته چور راپورونو کې دا هم ویل کېږي چې د وژل شو کسانو شمیر ممکن له 500 هم پورته وي او د ټپیانو شمیر لا زیات وي خو دا به د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیت قماندانۍ د ویندوانو په خبري کانفرنس کې معلومه شي چې دوی په روسي ارقام سره وړاندې کوي چې سمره وژل شوې دي او سمره ټپيان دي بل
اند ډېر زیاته مننه حمید مومند له تاسو نه هم دا اوس سره د افغانستان یو امنیتي کارپو اسحاق اتمر په تماس کې دی ټلیفون لاري اتمر صاحب لومړی خو ډېر زیاته مننه چې خبرونه تراغلي په کابل کې په تیرې وونه کې یا تر وی وونه هم په کومه موده کې دا دویمه خونړۍ حمله ده چې وسټوال طالبان په ډیر اسانۍ پرته له کومې غټې ننګونې توانېږي چې د ګڼې ګوڼې په سیمو کې دا ډول حملې وکړي. په ځانګړې توګه نننې حمله ډیره خونړۍ او مرګونې وه. د تاسو فکر باندې علت څه دی؟
وندره سره تاسو اوریدل څه سلامونه. په په باور دا یوازې طالبانو پورې محدود نه دی، په دې کې د سیمه استخبارات ډېر ښکېل دي. دا تقریبا د پاکستان یادو او د آی اس آی د هغه ټویټر ځواب دی کوم چې د امریکا ولسمشر په دې تېر وخت کې ورکړی و. او زه په دې هم یم چې پاکستانان غواړي چې امریکا ته وښیي چې که څنګه تاسو سره مرسته وکړو، ستاسو وخت په افغانستان کې د دې نام پکار دی. او هغه فشارونه چې امریکایان غواړي په پاکستان وارد کړي، د دغه فشار د کمولو په خاطر پاکستانیان داسې ښیي چې مونږ یو چې تاسو سره مرسته.
یعنی ښاغلی اتمر، تاسو له خبرو داسې ښکاري چې پر پاکستان د امریکا فشار د دې سبب شوی چې نه یوازې دا چې عملي کمې نه شي، بلکې تاسو په وینا په پاکستان کې ځینې ادارو عملو ته زور ورکړی. بل عکس
بلې یو قسم ته د پاکستانیانو او د سیمې استخبارات او د هغه د متحدینو غبرګون دی. دې کې یوازې پاکستان نه دی، ځینې نور هېوادونه هم شامل دي لکه روسیا په سخت رقابت کې دی د امریکایانو سره په سیمه کې. او داسې ویل کېږي چې روسان هم کوشش کوي چې
ښاغلی اتمر، که دا ومنو چې د سیمې استخبارات او پاکستانی استخبارات د طالبانو په مرسته دا ډول بریدونه ترسره کول غواړي، نو هغوی خو پخوا هم ترسره کول بغوښتل. افغان حکومت او افغان امنیتي ادارو ته څومره مسؤلیت راجع کیږي؟ موږ وروستیو کې رپورټونه لرو چې په کابل کې نږدې له هر کس د لاس نه خلک په زور موبایل تختولی شي. په ښار کې نظم نشته، امنیت نشته. په داسې یو ښار کې تاسو د امنیتي ادارو مسؤلیت څومره ګڼئ چې د داسې حملو په مخنیوي کې پاتې راځي؟
یقینا دغه ادارو په راس کې چې کوم غیر تخصصي او غیر مسلکي کسان دي، دغه نتیجه دغه سیده تاسو که زموږ امنیتي سکتور وګوري ټول غیر متخصص کسان دي. په خپله وزارت داخله کې 168 جنرالان چې هغه اعزازي جنرالان دي، او دغه سه جنرالان دي چې د دولسم سرنه لا فرق شوی نه چې د هغو پول باندې د بریډ جنرالۍ رتبه نصب شوی. او دوه درې طرفې ګاډې.
ښاغلی اتمر، دا راته وایي تاسو په کابل کې اوسېږئ؟ خاطر ته دا وایي چې د دې حملو نه بغیر د کابل امنیتي وضعیت تا ته د یو شخص په توګه څنګه ښکاري؟ د کابل د یو عادي اوسیدونکي په توګه ته چې پرته له حملو نه بغیر
د کابل امنیتي وضعیت د اطمینان وړ نه دی. په دې کې ترور شته، په دې کې اختطاف شته، په دې کې غلا شته، په دې کې سړی وژنه شته، په دې کې تجاوز شته، په دې کې توریستي حملې همدغسې چې تاسې اورئ ورځ په ورځ کې یو دوه توریستي حملې دا انفجار ترسره کېږي. او ټول خلک داسې یو ډول دې سره عادت شوي دي، او هر چا سره چې تاسو خبرې وکړئ نو تاسو ته د امنیتیزو حکونو د ضعف نه او د دوی د غیر مسلکیتوب نه او د دوی د بې کفایتي نه شکایت او ګیلې
کوي. اتمر صاحب، د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل پر خپل فیسبوک د دې حملې نننۍ حملې نه وروسته لیکلي چې افغان حکومت بالمثل اقدام نه کوي، انتقام نه اخلي، غچ نه اخلي د داسې حملو نه وروسته، او همدا د دې سبب کیږي چې طالبان په ډاډه زړه په ښارونو کې حملې وکړي. د ده په باور که چیرته طالبان د انتقامي حملو ویره ولري، بیا به داسې حملو ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي. دا خبره څومره تاسو تاییدوئ؟
زقاتن دې سره موافق دی. ښاغلی نبیل لاس کاله د امنیتي سکتور مسؤول و. دا داسې نه دی چې دغه توریستي حملې یوازې نن په کابل کې شروع شوي. دا د 2004 2005 کالوژه چې تر اوسه پورې دعوه لري. او زه په دې باور یم چې دلته مشکل دا ده چې هر څوک د حکومت نه وځي هغه بیا حکومت انتقادوي او یا چې څوک د حکومت نه څه ترلاسه نه کړي هغه حکومت انتقادوي. نو په هر صورت زه په دې باور یم چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف په دې کې موجود دی او دا د امنیتي ځواکونو ضعف شته دی، لیکن هر انتقاد چې کېږي د هر چا دخوانه دا په دې معنا دی چې په دې کې ځینې کسان نور اهداف او نور پیغامونه هم لري.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی اسحاق اتمر چې له موږ سره مو د نننۍ پیښې په اړه خپل نظر څرګند کړ. دوستانو، د نظامی او امنیتی چارو کارپوه اسحاق اتمر وو چې په کابل کې د نننۍ خونړۍ چاودنې په بیلابیلو اړخونو راسره غږیده. په کابل کې نن په صدارت څلور لار کې یو درنه چاودنه شوې ده، لږ تر لږه څلوېښت کسان یې وژلي او تر یو سلو څلوېښتو زیات نور یې ټپیان کړي دي. زموږ بل همکار تمیم اخګر همدا اوس راسره د تلیفون په تماس کې دی. نوموړی غالباً د کابل ایمرجنسي روغتون ته نن ورغلی و چېرته چې ګڼ شمېر ټپیان وړول شوي او د پیښې سیمه یې کتلې ده. اخګر صاحب، تاسو سره تازه جزئیات څه دي؟
بلې سیمه اوس هم د امنیتي ځواکونو تر ولخه لاندې دي. اوس هم خبریالان او نور کسانو ته اجازه نه ورکوي تر څو چې د چاودنې ځای ته ځانونه ورسوي او د چاودنې ځای لیدونکي د ازادي راډیو د ویبسایټ لیدونکي ته وښيي. نو اوس هم امنیتي ځواکونه په شاوخوا کې دي، خو تر هغه ځایه پورې چې تاسو شوشې دی مخکې عینی شاهدان دلته راتله. په ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملالۍ مکتب چې دی، ملالۍ لیسې دیوال هم چپه شوی دی او د دې تر څنګ د جمهوریت شفاخانې ځینې ودانۍ هم چتونه شوه شوي دي چې د هغې لاندې هم ځینې کسان ته مرفوب لاوښتي دي. او په عین حال کې د په دغه کوڅه کې ډېرې دوکانونه وو چې د کرتاسي خرڅول او د مطبوعاتي توکي کارول، هغه دوکانونه هم نړول شوي دي او ډېرې خراب شوي دي. او ځینې د چاپخانې کسان چې وو دلته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ځینې کسان وژل شوي دي، خو ځینې اوس ټپیان وتوانې دي چې ځانونه د هغې ساحې څخه وباسي. بلې،
ډیره زیاته مننه. تاسو چې سهار ساحې ته ورغلئ، سیمې ته ورغلئ، دا د ټپیانو د شمیر په اړه بیلابیل معلومات ورکول کیږي، که سم زه باور لرم چې تاسو هم په سیمه کې او له مربوطه مراجعو سره له سیمې نه تماس نیول ګران دي، خو دا د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه دغلته خلک څه وایي؟
څه چې رسمي جزئیات ورکول شوي دي چې څلوېښت مړي او یو سل څلوېښت ټپیان ځینې شفخانو ته وړل شوي دي، خو هغه حال چې موږ په خپلو سترګو ولیدل، لسګونه امبولانسونه چې حد اقل درې نه لوړ ټپیان پکښې ځای په ځای شوي وو، دغه ساحې نه انتقال شول ډېرې شفخانو ته او د تصویري کار تر اوسه هم جریان لري. ځینې ټپیان د یو دوه دقیقې درې دقیقې مخکې ځینې ټپیان اوس وتوانېدل چې دوی د دیوالو لاندې نه یا د شاوخوا نه ابتدای کې او اوس یې انتقالي شفخانو ته. نو اوس هم تر اوسه هم د دقیق مړو او ټپیانو شمیر نه دی تعین شوی دی، دې لپاره چې اوس هم د تحقیقات برخې تحقیق جریان لري. او اوس تر اوسه هم دوی ډېرې ودانۍ چې دغه چاودنې ساحي شاوخوا ته شتون لري هغې څېړي. او په عین حال کې موږ ویلو شو چې لکه څنګه چې همدا اوس زه خپله وینم د رامپرکاش او نور طبیعي چاپخانې چې دلته شتون لري، حتی د دوی شیشې هم مات شوي دي چې دغه ساحې نه شاوخوا 1500 یا 1000 متر فاصله لري. نو دا هم ډېرې کسان ټپیان کړي دي.
ډیره زیاته مننه تمیم اخګر وو چې همدا اوس په صدارت څلور لارې کې وو چیرې چې نن سهار خونړۍ چاودنه شوې وه. د ویل چې امنیتي ځواکونو هغه سیمه چیرې چې برید شوې کلا بنده کړې ده، خو له شاوخوا نه مو چې کوم عیني شاهدانو سره خبرې کړې وي او جزئیات لرل هغه مو درسره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو ټاکل شوې ده چې په څو ساعتونو کې به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي د نننۍ خونړۍ حملې د څرنګوالي په اړه خبریالانو ته په یو خبری کانفرنس کې تازه معلومات وړاندې کړي او ښایي تر هغې وخته پورې دوی د تلفاتو دقیقه شمیره ولري. خو په تیره خبرونه کې زما همکار اسمت ساروان د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت له ویان وحید مجرو سره یوه لنډه مرکه کړې، په ځانګړې توګه د تلفاتو په اړه چې د عامې روغتیا وزارت ته معلوم دي په هغې ورسره غږېدلې.
د هغه ارقام چې د روغتیا وزارت څخه د اوس لپاره موجود ده، د هغې پر اساس د خونړۍ پېښې کې متاسفانه 30 تنه زموږ وطنوال شهیدان او 130 نور ټپیان شوي دي. د ټپیانو د انتقال پروسه دا اوس هم دوام لري، مختلفو روغتونو ته ریفر کیږي. نن په څلورو بجو مطبوعاتي کنفرانس ته تاریخ آخرین امار او ارقام مسترم رسانی او خلکو سره به شریک سي.
مجرو صاحب، په داسې مواردو کې ټپیان ډیر زیات دي، د وینې ضرورت وي، آیا کافي وینه شته او کله یوادوالو غواړي چې کومک وکړي؟
د روغتیا وزارت اوس نه یوازې چې کابل د وینې په بانک کې، بلکې اکثره لوی روغتونو کې د وینې بانک جوړ کړی او ریزرو وینه شته. خو د دې اړخ ته زموږ محترم وطنوال هر وخت چې حادثه بیرته وای دی، د وینې د احضار کې زموږ سره خپل همکاري کړی او د اوس لپاره د وینې کمبود سره مواجه نه یو. زموږ مراکز آماده دي چې د محترم خلکو چې دې حادثاتو کې لطف کوي او خپل وطنوالو ته د وینې په احضار سره کومک کوي، اماده چې د دې ویني دریافت او ذخیره کړو.
آیا د روغتون د تخریب په وخت چاته مرجوب لاوخته ده؟
دقیق معلومات څلور بجې باندې به وطنوالو سره شریک شي چې د روغتیا وزارت هغه تاسیسات او بشري منابع ته اسب رسیدل لري. او اوس لپاره موږ ته ټول هغه وطنوال چې افغانان دي دلته ژوند کې، چې د روغتیا وزارت کارکوونکي اوسې چې بیرون ټپیان چې انتقال شوي، ټول درملنې لاندې نیول شوی دی.
دوستانو، وحید مجروح د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاندو. یادونه کوو چې دا مرکه تقریبا یو ساعت وړاندې له نوموړي سره شوې وه او تر په تېر یو ساعت کې په جزئیاتو کې د ټپیانو په شمیر کې ډیر بدلون راغلی دی. اوس ویل کیږي چې د مړو شمیر تر 500 اوښتی او همدارنګه د ټپیانو تر 140 چې مخکې ویل شوي وو زیات شوی دی. په دې اړه څلور بجې ټاکل شوی وه چې د کورنیو چارو وزارت چارواکي خبری کانفرنس ورکړي. موږ په تمه یو چې په دې خبری کانفرنس کې به نور جزئیات رابرسیره شي، تر اوسه پورې نه دی پیل شوی. موږ به په خپل وخت او سره جزئیات شریکوو. همدا اوس را سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه باري عارض د تلیفون په تماس کې دی. لومړی خو ترې مننه کوو چې موږ په مخکې خبرونو کې هم زحمت ورکړی وو او دا دی بیا مو زحمت ورکړ. عارض صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د نننۍ پیښې په اړه د تاسو تاثر راته ووایي. ولې په کابل کې په پرله پسې توګه دا ډول بریدونه کیږي؟ دا سمه ده چې د حکومت مخالف وسله وال به غواړي چې بریدونه وکړي، حکومت څه کولی شي؟ ولې کم کارونه تاسو په نظر نیمګړي شوی دی چې دا ډول پرلپسې خونړۍ حملې زیاتې شي؟
بله، سلام تاسو محترم اوریدونکو ته. یقینا په کابل کې نننۍ پیښه ډیره خونړۍ پیښه وه، ډیره غمجنه پیښه وه، او دا به یقینا چې وروستۍ پیښه هم نه وي. ستاسو د سوالته جواب کې عرض وکړم چې په دې وروستیو کې واقعا حالات نوکي تشدید شوي دي، خاصتا په کابل کې پرله پسې واقعات رامنځته شوه چې ډېر مرګ ژوبلې د ځان سره درلودلې. زه خپله د دې اساسي علت دا سمه ده چې موږ د یو نایلم سوي جګړې سره مخ یو. دا سمه ده چې موږ دلته یو بهرني استخبارات فعال دي. دا خبرې مونږ خو د دې تر څنګ ډېره اړینه او مهمه خبره چې زموږ دپاره ده، هغه یو موټی حکومت درلودل دي. چې متاسفانه ک حقیقت تدیر سو او حقیقت وای دا شی تر اوسه پرشتون نه لري او دا ګلهم د لومړي بن کانفرنس څخه ده دا داسې نه و چې دا نننې ورځ او دا په حکومت کې د نن تشنج او د باندې تشنج د وړاندې څخه نه دی پیشبیني
خغل عارض زه بخنه غواړم
اوس چې د بن کانفرنس
وس چې کوم سیاسي اندري دي حکومت د نن روان دي یا امدارنګ په کابل کې کوم امنیتی ادارې دي د دوی ترمنځ او د دوی د فعالیت وسنۍ بڼه ایا د دې سبب شوی چې دا ډول حمله تشدید شي او زیات شي ملامت دوی ته څومره متوجي کیږي د وسنۍ حالاتو په اړه راته وایي
بله مخکمه مون دغه اشاره وکړه چې افغانستان کې یو موټی حکومت او ادارې ته ضرورت ته ډېره اړینه ده همدغه تشنجان او مخالفتونه په اداره کې د ننه د دې سبب شوی دی چې د دشمن لپاره موقع دې برابر شي چې دا شانته تروریستي عملیات ترسره کړي موږ په ډېر حساس وخت کې یا په ډېر حساس مرحله د تاریخ کې واقع یو خاصتا په دغه وروستیو کې له هغه وخت څخه چې نوی حکومت په امریکا کې منځته راغلی دی او نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوب آسیا لپاره عراق ده د یو سلسله تشنج نه تنها په افغانستان کې بلکې په مجموع کې په سیمه کې رامنځته کړی دی چې امیدوار کوننده هم دی ځکه هیڅ سوله او ارامتیا تر څو چې قاطع اعمال ترسره نه شي قاطع اقدامات ترسره نه شي نه شي رامنځته کېدلی تاسو متوجه چې په دې ورځو کې طالبان هم تر فشار لاندې دي پاکستان هم تر فشار لاندې دي په افغانستان حکومت هم په یو داسې وضع کې واقع دي چې د یو طرفه څخه د تروریستي عناصرو او بهرني هیوادو په وړاندې خپل دریځ پیاوړی کوي او تنظیموي له بل اړخه په کورني کور کې دننه ډېر مشکلات موجود
ډیره زیاته مننه ښاغلی عارض چې زحمت مو وست او موږ سره مو خبرې وکړې کور مو ودان د موږ وخت راکم شو دوستانو په افغانستان کې د مازیګر له څلور نیمو بجو هم یو د یکا وخت ده راځي چې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نه وورو
وسلوالو طالبانو د کابل د نن ورځې د خونړي بریټ مسولیت منلی دی د افغانستان د امن روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د کابل په نننۍ چاودنه کې 40 تنه وژل شوی او شاوخوا 140 ټپیان دي د امن روغتیا وزارت د خبرونو مشر محمد اسماعیل کاووسی ازادي رادیو ته ویل چې د وژل شوی او مړو زیاته برخه ملکی وګړي دي د یو شمیر راپورونو لمخې کېدای شي په دې شمیر کې نور هم ډیروالی راسي د افغانستان ولسمشر د کابل نننی چاودنه په کلکه وغندله ل ارګ څخه په ویلامې کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویل سوي چې وای د افغانستان دښمنان باید پوسی چې په وسنۍ تپلسوي جګړه کې بایلون کړي او له تفکیک پرته د ټولو تورستي ډلو پر ضد زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزه د بل هر وخت پرتله د خلکو نړیوالې ټولنې زیات ملاتړ خپل کړی دی د غرض د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دی پی شي د قربانیانو د کورنۍ سره خواخوږي شو دلید او وایي چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول افغانان یو موټی سي او په واحد شکل د دشمنانو پر وړاندې ودرېږي او هغه ته کلک ځواب وایي د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چار وزارت هیله شي چې د پاکستان حکومت خپل خاورې څخه د افغان کډوالو په ایستلو کې بیړه ونه کړي عراقي چارواکي وایي امریکایي پوځي الوتکې په تیروتنې سره د دغه هیواد په لویدیځ ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوه غونډې برید کړی او لږ تر لږه اووه تنه پکې وژل شوي دي سیمه ییز چارواکي وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 11 نور ټپیان شوي دي دا پیښه نن شوې ده د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک همکاري باید نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځوړلو له هدف څخه منحرف نه کړي او د سوریې اومده اپوزیشن ګوند وایي د سوریې په ملاتړ به په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه ونه اخلي
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د مخم تر 8 بجو پوري په منځني صفحه 12 شپږ نوی اوریدل شي
نن په کابل کې یو خنړی چاودنه شوې چې تر 150 زیات کسان ټپیان کړي او تر 500 زیات یې وشلې دي. دا دی پیخی دا پوخخ لپاره موږ ځینې خپلې عادي خبرونه او غری پټونه چې تاسو رمو د خبروي ژمنه کړي و خبره نکړي شو ځکه چې په ژوندۍ باندې مل خپل خبري اعلان نه معلومات او تماسونه لرل ولا هم دوام ورکو. خو راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبډلې د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د استرالیا په وړاندې د لوبېدو بشپړ چمتووالی نیولی دی. دغه بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل تیر لوبو او بریاو ته په کتو افغان لوبډله د سیالي لوبډلې په وړاندې لوړ مورال لري. د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان د تیر پنځمې پورې کوربه نیوزیلند ته د 202 منډو په لوړ توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسیده. د افغانستان او استرالیا ترمنځ دغه مهمه سیالي د شمې په ورځ د افغانستان په وخت د 2:30 بجې د نیوزیلند په هاګلی اولو پالی کې ترسره کیږي. د افغانستان د دولتي ادارو د فوټبال لیگ په لړ کې تیر ورځ ام ټي ان لوبډلې 15-0 په پایله سره د مخدره موادو پر ضد وزارت لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ دغه راز د سوداګرۍ او کار جوړونې وزارتونو د لوبډلو ترمنځ لوبه یو دیو پر وړاندې مسؤل شوه. ښاغلی شاداب وایي تر دې دمه د ام ټي ان لوبډله له الف ګروپ نه د نهه امتیازونو په لرلو او د افغانستان بانک له بي ګروپ نه د شپږ امتیازونو په درلودو سره د دولتي ادارو د فوټبال لیک د جدول په سر کې ځای لري. د دولتي ادارو د فوټبال لوبډلو ترمنځ دغه لیک د 2018 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شوی او د 2019 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیگا سیلې په لړ کې نن شپه ریال مادرید له والنسیا سره د لوبي ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 5:30 دقیقې د والنسیا په کوربه توپ پیلېږي. دغه راز د لا لیگا په بل لوبه کې مالاګا له جیرونا سره د افغانستان پر وخت د شپې 10 بجې لوبه کوي. د دغو لوبو په لړ کې نن شپه ریال سوسیداد له ویا ریال سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 ترسره کیږي.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو د لکه مخکې مو چې یادونه وکړله نن کابل د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. موږ په تیرو څو دقیقو کې چې خبرونه مو را پیل کړې د وخت په وخت له خپلو خبریالانو سره تماس ونیو په کابل کې او تاسو ته مو تازه جزئیات وړاندې کړل. دا چې دا پیښه بدلیږي په اړه عکس العملونه راځي او نوي جزئیات را برسېره کیږي. موږ خپلې عادي خبرونې یو څه ځنډوو او په دې پیښه خپلو ریپورټونو او معلوماتو ته دوام ورکوو. همدا اوس سره له کابل څخه د ازادۍ راډیو د کابل د بیرو مشر حمید مومن په تماس کې دی. مومن صاحب، بیا هم خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې نوي جزئیات او نوي عکس العملونه د نننۍ چاودنې په اړه درسره څه دي؟
مننه انسبه. البته د تلفاتو او د نننۍ پیښې په اړه باندې نور څه جزئیات نه دي خبره شوی. البته بیا هم موږ منتظر یو چې د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د کابل امنیت قومندانې وایندوان څه جزئیات وړاندې کوي چې هغه به د تلفاتو په ارتباط وي. یقینا خو په کور دننه او بهر ځینې خبرګونونه خودل شوی دي دغه حمله په ارتباط باندې. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په دې اعلان په خبرولو سره دغه حمله غندلې ده او حمله کوونکي غندلې دي. په هغه اعلان کې چې د په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا خبر شوی ویل شوی دی چې دوی د دغه پیښې قربانیانو ته تسلیت وړاندې کوي او ورسره د خپل دغه ژمنه تکراروي چې دوی به د افغانستان د زړولو خلکو او حکومت ترڅنګ ولاړ وي او دوی به په ګټه باندې د یو سولمن او سوکاله افغانستان لپاره کار وکړي. سو په تلپاتې سوله په افغانستان کې ټینګه شي. د دې ترڅنګ بوریس جانسن چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي اسیا د څانګې لپاره مرستیال بلل کیږي، دوی هم د ټویټر په یو پیغام کې په کابل کې په نننۍ چاودنې خپل غمشریکي ښودلې ده او ویلي چې دغه چاودنې سره د تقریبا ټکان خوړلې ده. د په وینا دا په یوه اونۍ کې درېمه خونړۍ پیښه ده چې په افغانستان کې پیښېږي او د
خپل ټویټ په اخره کې ویلي دی چې افغانان په رښتیا هم د سولې مستحق دي او دوی ته پاره باید سوله راوستل شي. د دې ترڅنګ رحمت الله نبیل او امر الله صالح چې د افغانستان د ملي امنیت دوه پخوانی مشرانو دی هم البته په دې پیښې باندې غبرګونونه ښودلي دي. رحمت الله نبیل په خپل پیغام کې ویلي دی چې ښه به دا وي چې د بې ځایه رقابتونو او د نورو تربګنیو په ځای په یو موټی توګه باید د ترورستانو په وړاندې ودرېږو او د هغوی د حامیانو په وړاندې ودرېږو او تقریبا دغه جنگ ته د هغوی په وړاندې شدت ورکړو سو خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړو. د دې ترڅنګ امرالله صالح هم د ټویټ په یو پیغام کې ویلي دی چې باید په اوسني سیستم کې د امنیتی کوم سیستم چې دی باید په دې باندې له سره غور وشي او ناکامه ټیم لري شي او نورو کسانو ته موقع ورکړي شي سو امنیت ټینګ شي. د ده په وینا د کابل په هر واټ کې تقریبا دا ډول پېښې کېږي چې باید د هغو د مخنیوي لپاره بنیادي اقدامات پکار دي. همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د ټویټر له پیغام په وسیله باندې نننۍ حمله غندلې ده او هغه د ترورستانو یو وحشیانه عمل بلل ده. ان څه تر اوسه پورې دغه غبرګونونه راغلي او موږ په جدیت سره د غبرګونونو سارو په کوردننه او بهر څومره چې مخکې غبرګونونه خودل شي ان شاء الله اوریدونکو سره به شریک کړو.
ډیره زیاته مننه کوم. حمید مومن په کابل کې د ازادي رادیو د بیرو مشر و چې یو شمیر ورستی معلومات په ځنګړې توګه د یو شمیر سیاسي چارواکو کورنیو ادارو د مشرانو او همدارنګ په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټانو نظرونه یې را سره شریک کړل. په افغانستان کې د بیړنیو یا استراری مرستو د هماهنګۍ د یو سازمان مشر دیجمن پانیک د نیویارک ټایمز رسپانې ته د کابل د ننني پیښې په اړه ویلي دي دا یو ډله ییزه وژنه ده. هغه ویل چې لږ تر لږه اویا کسان هغه روغتونونو ته وروړل شوي چې د دوی ادارې ورسره مرسته کوي. په نورو نړیوالو رسنیو کې هم په نننۍ پیښه باندې چې څو ساعته ترې راتېر شوي دي ګڼ رپورټونه راغلي دي او تقریبا د نړۍ د ګڼو مشهورو رسنیو سرټکي د کابل نننۍ پیښې جوړ کړي دي. موږ په کابل کې هڅه کوو چې له خپل خبریال شاه محمود شینواري سره تماس ونیسو چې هغه یو روغتون ته د تلو هڅه کوله څو له هغې ځایه معلومات راکړي خو تر اوسه مو ورسره تماس نه دی ټینګ شوی. په داسې حال کې چې په کابل کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د چاودنو او نامنیو رپورټونه ورکول کېږي پاکستان پر افغان کډوالو په دغه هیواد کې فشار زیات کړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار پیلوي. ناجیه صافی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي کچیرې له پاکستانی چارواکو سره ډیپلوماټیکو اقداماتو او خبرو اترو نتیجه ورنکړه دغه وزارت به د افغان کډوالو د راستنیدلو لپاره په یو بیړني پلان کار پیل کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه پلان کې د سرپناه بشري خدمتونو او راستنیدونکو کډوالو لپاره د نورو اړینو خدمتونو موضوعات شامل دي.
اگر احیانا تسلیم مذاکرات ما
کچیر زمون مذاکراتو نتیجه ورنکړه او پاکستان داسې کوم ګام واخیست د کډوالو د بیرته ستنیدلو پروسه به حتمان ځندنی وي او موږ همغه محل چې دوی راستنیږي پر یو پلان کار وکړو.
د خغلی میخیل په خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع د ولسمشر لخوا هم په جدي ډول سرل کیږي. تر دې مخکې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي په تیرو دوو کلونو کې له بهرنیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان نه له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال نږدې 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان اروپا، ایران او پاکستان ته کډوال شوي او د راپورونو له مخې د وروستیو ناامنیو او بیروزګارۍ له امله لا هم افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان د حکومت کابینې پریکړه کړې چې افغان کډوال باید د روان میلادي کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي هلې ارشاد ازادي رادیو ته ویل له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته رسنیدلو لپاره د حکومت اقدامات کافي نه دي او په وینا یې په دې برخه کې نور هڅو ته اړتیا ده.
یو اطمینان ورکي، یو هغه اطمینان دی ورکي چې مثلا دلته کراځي کډوال نه یوازې د کور ستونزه نه لري، هغوی د تحصیل ستونزه لري، هغه دې لپاره چې پاکستان کې سبق ویلی د دوی د نمرو انتقالول، د اسناد انتقالول، دا مسایل ورته زیاتره مهمه دي. زه ډېر داسې خلک پېژنم چې مثلا په طب پوهنځي کې وو، مثلا دوه درې کاله پاکستان کې درس ولی، بېرته چې افغانستان ته راستانه شوي دي، د دوی اسناد نه منل کېږي.
ولسمشر غني تر دې مخکې ویلي تر کله چې 4 میلیونه افغان کډوال بېرته هېواد ته راستانه شوي نه وي، دا هېواد بشپړ نه دی. خو هیلې ارشاد ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له پاکستان نه د بېرته راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د سربنا تر څنګ د روغتیایي خدمتونو او دغه شان د ښوونې او روزنې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د کابل د نننۍ پیښې په اړه په نړیوالو رسنیو کې سرخطونه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي. طالبانو یوې درنې چاودنې کابل لړزولی او تر څلوېښتو زیات کسان یې وژلي دي. سی این این امریکایي ټلویزیون ویلي دي بریدګر د چاودیدونکو موادو بار امبولانس په ګڼه ګوڼه کې چولی دی او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. همدارنګه سټار اینډ سټرایپس خبرونې ویلي دي طالبانو په یو موټری بم کې په کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه کې لسګونه کسان وژلي دي. ګڼو نورو نړیوالو رسنیو هم په دې موضوع باندې لیکنې او رپورټونه خپاره کړي دي. موږ به په راروانو خپرونو کې له تاسو سره یو او په دې اړه د پیښې په اړه به تازه جزئیات درته وړاندې کوو. ټاکل شوې ده چې په 2 دقیقو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي په یو خبری کانفرنس کې د پیښې په اړه معلومات خبریالانو ته وړاندې کړي. په دې خبری کانفرنس به تاسو خبرو، خو وس رازو یو ونیس پروګرام ته او هغه حقیقت څه دی؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالیه وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړشوي چې یو لاملي هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړشوي، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شنواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردګ سره غږیږو.
مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې کړه وی چې د ګمرکونو اواید څومره لوړ شوی دی؟
ډیر شکر، ډیر مننه راتک څخه. مو صح کال یعنی د یارلس او شپګنیوی مالی کال چې د قوس په اخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې 3 میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټول شوی او نور باقی منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټول شوی. او همدارنګه بیا د IMF سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلو.
کوم شخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې د غوایل لوړ شوی دی؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او صح کلم د ټول نه زیات اوایت چرټل شو وغه د هرات ګمرک دلاره نو
د اوایت لوړوالي لامل ساسې په نظر څه دی د فساد مخنی ول شوی دا
د فساد مسلمان چې فساد کې کمواله راغلی دی په ګمرکونه کې سهولتونه زیات شوی دی په سرحداتو کې یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړی دي چې د هغې په تطبیق باندې تابندې عوایدو کچه اضافه کیږي
که اوس راشو د فساد موضوع ته اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کله چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایده می مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی دی نو خوشبختانه چې هغه طرحه منظور شوله تایید شوله تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چکم ترازوګان په ځینو ځای کې موږ نه درلودل نو زموږ خشول چې موږ د پاره یو سهولت شو نو د موږ ترازوګان چې دی هغه یو خدای دی چې وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو بل لوی هغه دا چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده موږ چې کوم ترازوګان مخ کې درلودل اکثره ترازوګان هغه اډیر په خوانی سیستم باندې جوړ دي نو پاری کې متاسفانه د فساد دغه شته دي ځکه چې موټر راځي لاره راځي په ترازو باندې دریږي او غوازن خودل کی کې ریکارد به نه پاتې کی مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ساور میاشت تر اخر پورې د مکمل تطبیق شي هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به برته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نوم باندې دی د سکوډا سره به وصل نو هغه به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یو میاشت دوه میاشتې یو کال مخکې کوم موټر راغله او وزن څومره وو څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده ټول شی په کمپیوټر کې هغه کیږي یعنی نشي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی
څه فکر کوئ تر وخت په جدي الکترونیکیږي کپلوې کې دا پوښتنه راته ځواب کړي لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زمنګ اوید لوړ شوی دی اوس هم زمنګ د ګمرکونو اوید فرار کوي په کوم برخه کې
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی ګمرک په ادارو کې او هم فرار د اوایدو شته دی موږ چې معمولا دغه اواید اضافه کوو په کومه فیصدي باندې چې دا اواید اضافه کیږي دا تنه په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي نو دا په دې خاطر باندې د اضافه والی دی نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی قاچاق شته دی په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې موږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسو خپل هم یادونه وکړله د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده تاسو هغه پایلې ته رسېدلی یاستئ نتیجې ته
نه پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی د موږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو که چیرې ترازو اوس کمپیوټري کیږي دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي که چیرې موږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو دا به هم د فساد په ارتباط باندې یو په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو موږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي دوی ټولو ته موږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي د کم ځای نه دې کړي دي مخکې د څومره پیسې درلودلې اوس د څومره پیسې درلود بیا به په هر کال باندې د دوی دا دارایی کتل کیږي د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقا د ادارې څخه یې وباسو منفک یې کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته یې معرفي کړو چې عمل هم دا پروسه هم د اوس هم روانه ده
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلق دا یادې چې د مثال په ډول ونی په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چاوی مال په کراچي کې راوړي او د محصول نه پرته به خرته دي
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي دغوی همکاري را سره شته ده مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته په هماغه خاطر باندې بایست دې ګرځي چې مثلا مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې که نه دا ټول امکانات شته دي ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په هغه د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په هغه شکل باندې پیسې واخیستل شي نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري هغه د تشریح په برخه باندې ده داسې ویل کیږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډیر ټیټه بیه باندې هغه دغه کیږي تشریح چې دی په درست ډول نه کیږي دا تاسو منئ
تشریح دا یو تخنیکی موضوع هم ده تشریح موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي تجار چې راځي تجار خپل اصل اسناد باید راوړي وایي چې دا مې انوایس دی دا مې بل اپلوډینګ دی دا مې د نور اسناد دی او د هغې په اساس باندې ګمرک بیا ورته اظهارنامه اچوي بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ مدیریت خطر دا مانا چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری هغه بیا سره لاین ته ځي سور لاین دا مانا چې هلته به تشریح ده مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی اول جلال آباد ګمرک مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لارې راځي روزانه نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیري وشي نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته خصوصا تجارانو ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکړو سوداګرو هم په دې کې ګټه ده ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې ویل کیږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي
نو په هغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي بیا وروسته مراقبت سیار نیسي که نه بیا مختلفې ادارې مغلته درئ څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کې هغوی
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده هغه د زورواکانو هغه سوداګر چې هغه زور هم لري د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللې په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې اوس دغه مشکل شته
حد اقل زه متاسفانه چې دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده یعنی زه نشم منلی زه چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ لکه مخکې مو چې یادونه وکړله نن کابل د یوې خونړۍ او مرګونې چاودنې شاهد وو د تلفاتو په اړه شمیرې هره شیبه بدلیږي او نوي معلومات راځي اوس د موږ د کابل همکارانو وویل چې تازه معلومات د چارواکو له قوله دا وایي چې د مرګ ژوبلې په شمیره کې بدلون راغلی وصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی وصال صاحب له تاسو به واورو
ډیره مننه صاحب تاسو او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم بالکل همدا شیبه د عامې روغتیا وزارت او کورنیو چارو وزارت د ویندویانو خبري ناسته په کابل کې روانه ده او هغه وروستي معلومات چې دوی شریک کړل ویل چې په دغه پیښه کې درې شپېته کسان وژل شوي یو سلو یو پنځوس تنه ټپیان دي دوی ویل چې په ارقامو کې لا هم تغیرات خیر راشي او د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازکه دی او یو شمېر هغې چې ښه شوي دي بیرته کورونو ته ستنه شوي نو ممکن په مرګ ژوبله کې کمی یا زیاتی ولیدل شي د عامه روغتیا وزارت او کورنۍ چارو وزارت ویندیانو په دغه ناست کې دا هم ویل چې دغه پیخه د یو امبولانس په وسیله باندې تر سره شوه چې د امبولانس د جمهوریت روغتون په انګړ کې ولاړو کله چې د خپل ځای حرکت کوو چې هغه خپل هدف په لوري لاړ شي ولته به 14 وو کې خوده هدف مشخص نه کدوې دوی ویل چې دوی په وو پوی د لغ ورسته غزان ته 14 ورکړه د جمهوریت روغتون په انګړ کې نو دغه پیخه رامنځته شوه د دوی په خبره چې د دغه پیخي په تړاو سلور تنه نیول شوی هم دی چې د دوی په خبره ممکن د دغه پیخي په طرح کولو کې او یا دغه موادو یا د موټر کې ځای په ځای کولو کې لاس لرلو چې دوی وایي تحقیقات روان دي تر څو معلومه شي چې دغه کسان څوک دي دا بنو ورسته ثابت شي چې سړول دوی سره مرسته کړي و تر څو دغه یو خونړی پیخه بل اخره انسب رامست شي
ډیر زیات هم مننه واصل وصال په روانو خبرونو کې به بیا هم تاسو او نور همکارانو سره په کابل کې په تماس کې یو دوستانو واصل وصال لا کابل نه د کورنیو چارو د وزارت د ویان د همدارنګ د روغتیا د وزارت د ویان د خبری غونډه په حواله معلومات راکول د مرګ شوبلې شمیره لوړه شوې ده لک تر لګ درش په تکسان په 14 کې وژل شوی د 14 د زی په اړه د چارواکو رسې سرګندونی وای چی د جمهوریت روختون په انګړ کې په یو ولاړ امبولانس موټر کې شوی دا چې د جمهوریت روختون په انګړ کې د برید هدف څو د په ورسته معلوماتو کې څرګند شي تاسو زموږه ل آزادۍ رادیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادۍ رادیو ووري